Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته. یوې زورورې زلزلې تیره شپه د افغانستان ختیځ ولایتونه ولړزول او رپورټونه وایي چې مرګ ژوبلې رامنځته کړي. د متحدو ایالاتو د جیولوژي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د زلزلې شدت شپږ درجې او مرکز جلال آباد ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 8 کیلومتره ژور وو. له لومړنۍ زلزلې شاوخوا 40 دقیقې وروسته په همدې ننګرهار ولایت کې دوهمه زلزله وشوه چې شدت یې 4.5 درجې وو او مرکز یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایند اجمل درویش رویترز خبری آژانس ته وویل چې نه کسمړه او 25 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي، چارواکي او خلک د زیانمنو شویو په ژغورلو بوخت دي او له مرکز او نورو ولایتونو هم مرستندوی ټیمونه په لار دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو اړتیاو ته د رسیدو لپاره په نړیوالو د مرستې غږ وکړ. یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال شاوخوا 2 میلیونه او 3 لکه افغانان اکثریت د فشار لاندې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو یاده اداره وایي دغه کډوال داسې یو هیواد ته ستانه شوي چې د استقبال لپاره یې آمادګي نه لري. بلخوا په پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته ورسېده او اسلام آباد ویلي چې سر له نن به دوی افغانستان ته ستنوي. ملګری ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1.5 پای ته رسېدلې، خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې ده. په متحدو عربی اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د 3 اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې نن د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام په 9:30 د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغه لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل چې د هیواد د پارلمان د پخوانی رئیس اندری پاروبی د وژنې په تور یو مشکوک کس نیول شوی دی. اندری پاروبی د تیرې شنبې په ورځ د لویف ښار په یو سړک کې په ډزو ووژل شو. زلنسکی تیره شپه پرته له نورو جزئیاتو خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو او د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې مشر واسیل مالیوک د اندری پاروبی د وژنې په تور د یو شکمن کس د نیولو راپور ورکړی دی. زلنسکی د دغه نړیوال شهرت لرونکي سیاستوال قتل وحشتناک وژنه بللې وه او ویلي وو چې ټول اړین ځواکونه او وسیلې به د مجرم د نیولو لپاره وکارول شي. 45 کلن اندری پاروبی یو مشهور سیاستوال وو او د اوکراین د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د مسکو پلوي حکومت خلاف پاڅون کې چې د میدان انقلاب په نوم پیژندل کیږي مهم رول درلوده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغه تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. یو شمیر ښځې او حقوق پوهان خبرداري ورکوي چې په پیژند پاڼو کې د ښځو د عکسونو اختیاري کول ښځې له مدني حقوقو محروموي او فساد ته لار هواروي.
دغه ډول باندې د ښځې وروسته پرېږدي او ښځې د ټولنه ایسته کوي، د هغوی هویت د هغوی هر څه پټوي.
پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته رسیږي او کډوال افغانستان ته د انتقال د ستونزو خبره کوي.
د ورځې د زرو نه بره کړي او د زرو نه چې بره کړي دا شنو 9000 کسان دا د ورځې روان دي. زی نو ترانسپورت چې دا برداشت کولی شي ترانسپورت.
پاکستان کې میشت افغان کیسلرون کې جرمنی ته د دوی د انتقال د پروسې د بیا پیل هرکلی کوي.
ما په خوبی از شان استقبال میکنیم از این تصمیم که گرفتن.
موږ د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کوو. زمیدل ته شپږ کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
یو شمیر خځې او حقوق پوهان خبرداري ورکوي چې د طالبانو د پریکړه چې په پیژند پاڼو کې د خزو د عکسونو لګول اختیاري کړي، نه یوازې دا چې بې ګټې ده، بلکې په خبرې د خزو له مدني حقونو د بې برخې کېدو او د فساد د پراخولو خطر هم زیاتولی شي. دوی تیره ورځ آزادی راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې مسئلې عملي کول به د خزو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې جدي ستونزې رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په پیژند پاڼو کې د ښځو د عکسونو د لګولو د اختیاري کېدو پریکړه د طالبانو د حکومت د مشر هبت الله اخونزاده له لارښوونې او د دوی مرکزي دارالافتا ته له راجع کېدو وروسته شوې ده. نور حال په دغه ریپورت کې.
یو شمیر ښځو په تذکرو کې د دوی د عکسونو لګولو اختیاري ګرځولو اړوند د طالبانو د حکومت پریکړه د ښځو پر وړاندې تبعیضي اقدام بولي او خبرداری ورکوي چې دا پریکړه به زر تر زره د دوی له اساسي حقونو څخه د محرومولو لامل سي او د طالبانو لخوا په تدریجي ډول له عمومي برخې د ښځو د لرې کولو بهیر به ګړندی کړي. دوی دا هم وایي چې په تذکرو کې د ښځو د عکسونو نشتوالی د دوی د هویت پیژندنه سختوي او د جلکارۍ او له اسنادو د ناسمې استفادې زمینه برابروي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې صدیقې د یکشنبې په ورځ د اګست په 1 آزادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه عملاً ښځې د خپلواک هویت له حقه محروموي.
حتی به عنوان یک شهروند انمی حقشه ازش میگیره که حتی یک تصویر شده اونجا نمیخواه که نسته.
یا اوسیدون که پتوک طالبان حتی لخزو سخه دا حق اخلی او نگواری چه پتسکره که دا اغوی عکس اولگول شی، چه دا کار خزی لدی رو ستونزو سره مخ کوی. په هیواد که بدا قانون وی خو له هیواد به هر خزی بلدی رو ستونزو سره مخ کری او شایی ده دغه دول تذکری لاری در غلی او فساد هم بوشی.
ده کابل خاری وی بلی وسیدون که هم چینه غفتل ده موضوع ده حساسیت لاملای نوم خپورسی آزادی راډیو ته وویل
په دغه ډول باندې د ښځې وروسته پرېږدي او ښځې د ټولنه ایسته کوي، د هغوی هویت د هغوی هر څه پټوي او ښځې نورې هم شاته پرېږدي. زموږ ستونه دغسې نه باید دی، داسې که دوی هم ورته اختیار کړی نه باید دی اختیاري کړي، ځکه دوی باید خپل هویت څرګند کړي، خپل تصویر او تذکره او په اسنادو کې باید ولګوي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوم ماتو ملي اداره وایي په پیژند پاڼو کې د ښځو د عکسونو د لګولو د اختیاري ګرځولو پریکړه د طالبانو د حکومت مشر هبت الله اخونزاده له لارښوونې او د دوی د مرکزي دارالافتا ته له راجع کېدو وروسته سوې ده. د دغه ادارې ویان محمد حلیم رافی رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې دغه اداره په ټول افغانستان کې نارینه او ښځو ته له تبعیض پرته تذکیري ویشي او د ستا پالیسۍ له مخې د هویت د کراوالي لپاره د انځور لګول اړین امر دی. خو نوموړي د دلیل له وړاندې کولو پرته زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ښځو د انځور لګولو په اړه د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده څخه لارښوونه غوښتې او هغه دا یو شرعي او اختیاري حکم بللای دی.
د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له خوا یاده مسله د افغانستان مرکزی دارالافتا ته د وروستۍ پریکړې په موخه راجع شوه او دارالافتا د 1015 ګڼې پریکړې پر اساس په تذکره کې د ښځینه او انځور لګول د سخت ضرورت په اساس شرعي کړنه او اختیاري وګڼه.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تبعیضي کړنو له امله په تذکرو کې د ښځو د عکسونو لګول اختیاری کول بے معنا او د ښځو په زیان دی او دا مسله په اوږد مهال کې د هغوی هویت له منځه وړلو لامل وګرځي.
در این قسمت باز اکثر مرد افغانستان دخالت میکنه برای خانمای خانه و برای دخترا، میگه که باید عکس نگیری.
وروسته په دې برخه کې اکثر افغان نارینه مداخله کوي او د کور ښځو او نجونو ته وایي چې عکسونه مه اخلئ. چې یو ډول سیوري غربي چې د ښځو هویت ورو ورو بی اهمیته کیږي او کمیدو او ورکیدو ته ځي.
بل خو یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د طبیعت تذکره په ټولنه کې د افرادو د فردي هویت او طبیعت د حقونو یوه برخه ده او د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان له کورنیو قوانینو او نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې ده. له دې ډلې د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد ساده چې په بهر کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د دویمې درجې وګړو په توګه د ښځو ونډه کموي او عملي کول به یې د ښځو د حقونو په خوندي کولو کې جدي ستونزې رامنځته کړي.
در واقع نقش زنانه باعث شهروند درجه دوم تنظیم میده.
به حقیقت که دا د دوهم درجه وګړو په توګه د ښځو رول ښکته راولي او په عمل کې د واده، طلاق، راکړې ورکړې، پیر او پلور او د میراث په مسایلو کې محاکمو ته د ښځو د مراجعې او د دوی د حقونو د تثبیت په برخه کې دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کوي.
په تذکرو کې د ښځو د عکسونو لګولو اختیاري ګرځولو یو شمېر غبرګونونه هم راپارولي دي. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای پخوانی مامورې سارا ادامس په دې اړه غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه د یکشنبې په ورځ د اګست په 1 د پاسپورټ پاڼو ځینې انځورونه خپاره کړي چې په ادای له افغانستانه بهر د ځینو طالب ډیپلوماتانو د میرمنو عکسونه دي. که څه هم د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي، خو په تېرو 4 کلونو کې له 6 ټولګیو پورته ښوونځیو او په ډیرایو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پرون د اگست په 1 په پاکستان کې د POR کارتلرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته ورسېده. په پاکستان کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي ک چې هم تر دې دمه د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو له لوري د جبري ایستلو کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو په خبره یې له دې هواده د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. د دې شورا مسؤل بریالي میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ترانسپورت په برخه کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه په خبره یې د کډو د انتقال لپاره د موټرو کرایې 3 چنده لوړې شوي چې ډیری کسان یې د ورکولو توان نه لري. د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي بیا وایي چې تیره شپه یې خپلې کړې بار کړي او د افغانستان په لور روان شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان لوري په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت نن وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د دغو کډوالو د جبري ایستلو لپاره لا کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو ستنېدلو لړۍ چټکه شوي او په خبره یې د ورځې په اوسط ډول لزرو ډېرې کورنۍ افغانستان ته ستنېږي. د وای ډېرې کډوال د کډو د انتقال لپاره د ترانسپورت په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د زر نه بره کړي او د زر نه چې بره کړي لاش نو 9000 کسان دا د ورځې روان دي زی. نو نو ترانسپورت چې دا برداشت کولی شي، ترانسپورت دومره حجم نه لري چې دا هغه چې 2 لک روپۍ ګاړه ته 15 لک او 6 لک زی او 15 لک خلکو سره شتنه دي. ټول سامان دې 2 لک غواړي 6 لک. نو بعد خلکو سامان خرڅول ته اړ شوی دي، سامان خرڅ کی. نو مسلې چې دي دا اس ممکن نه لري چې دا کوم خبره دوی کړي دا عملی شي په دې لږ وخت کې، په دې میاشت کې، په دې سپتمبر میاشت کې.
خغلی میاخیل د غراز د پاکستان له حکومت او غوښتل چې د کډوالو د ستنولو لپاره په یو میکانیزم کار وکړي چې لمخې د غستنیدنه په خوندي او په عزت ډول تر سره شي. په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د روان زیږدیز کال د جون په 1 پای ته رسیدلې. که څه هم دغه کډوالو هیله لرله چې پاکستان به یو وار بیا دغه موده وغځوي، خو دې هیواد خبرداري ورکړي چې دا نیټه نه غځول کیږي او د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په جبري ډول خپل هیواد ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار ویلی شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې تازه خپلې کړې بار کړي وایي د پولیسو د نیولو له ویرې افغانستان ته ستنېدل پیل کړي. د خیبر پختونخوا له هریپور سیمې یو تازه ستون شوی کډوال میر محمد چې اوس مهال په تورخم کې دی وایي تیره شپه یې خپله کډه بار او د افغانستان په لور حرکت وکړ.
پس را رسیدلی ورونه گیټ کې ولاړې نو گیټ به کولاوي ګټه به نه پابند ته به 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 ورځو ټولر بدل شروع دی انصاف نشته دی بچا چې ظلم څونه وسی خو کوي.
د وای تورخم ته پلار سیلابونو سړکونه خراب کړي چې لاملې کډوال لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د خیبر پختونخوا پاتک سیمه کې د افغان کډوالو یو استازي ملک سناګل احمد زی ازادي رادیو ته ویل چې له دغه ځای هم ډیر کډوال ستانه شوی او پاتې افغانان په سخت ویره کې ژوند کوي.
وضعیت ګډوډ ضروري خلک پریشانوي سره مخ دي اندېښنو سره مخ دي چې تم ګاډي ونی ول پلم کوچی په 3 بجې د شپې و باسر اوس تورخم کراش کې پساو دي اوس نیم را دي تا سره وسولا مخلوق ډیر روان ده زړګیا او بل خبره په لارو زوري پیسې ته نغواړي څه اوس وکړو یار.
دا په داسې حال کې چې پروند تورخم سپین بولدک انګورډي او بارامچی لاري افغانستان ته سوار لسوا و ويا کورنۍ ستنی شوی. د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون شنبه د اگست په 13 په خپل ایکسپان خبر شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیر وی د پی او آر کارتونه لرل. کاتوم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم خو په تورخم کې وی طالب سرجنی ازادي رادیو ته ویل چې ګڼو کډوالو کورنۍ تورخم ته ځانونه رسولي تر څو افغانستان ته واوړي. پاندې هلکې په اسلام آباد کې مشه یو شمېر افغانان چې له 2021 کال راوروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوی خو اوس د ویزو موده پای ته رسیدلې. ازادي رادیو ته ویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په ای یولس یو بی ولس ای یولس دوه سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بی ویزي افغانان نیولې او حجي کم ته انتقال کړي. دغه افغانان وای په واروارې د ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو رد شوې ده. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکمنۍ دوروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیځو هیوادونو ته د تک په تمه د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړې دوه په هدف دغه هیواد ته تللی وای اوس مهال د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. داسې مهال چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي. په دوی کې د تیر جمهوری حکومت د وسلوال پوز غړي مدني فعالان خبريالان معترضې مرمنې او د بشري حقوقو فعالان شامل دي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناده او روسته د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار ویلی د روان کال پیل رئیس د اگست تر 28 له 3,60,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوی چې 9.5% د کډوالۍ کارتونه درلودل. د کمشنری خبرداري ورکړه چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې له 1.4 میلیون ډیر افغانان اغیز
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تم کیږو. په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیسلرون کې د هیواد د پناه غوښتونکو د لیک د بهیر د بیا پیلې دوه هرکلی کوي. دوی وایي د مهال د پاکستانی پولیسو د نیونې او له دغه هیواد د ایستنې له ګواښ سره مخ دي. یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې د دوشنبه به شاوخوا 50 افغانان په یو الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي. دغه کسان د یو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسیږي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
خودشان برای ما گفته بودن که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو، اما وقتی که توجه نمیکنن این هم میفهم که قضیه از چه قرار است.
جرمنی ته د تاک لپاره درې نیم کاله انتظار دا افغان خبریاله او د بشری حقونو فعال وای لای دې ته د تاک زیری نه دی ورکړی. خو خوښه ده چې هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډیدلی بهیر بیرته پیلیږي. یاسمین نبی زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې که پاکستانی پولیسي ونیسي او افغانستان ته وشړي هلته به ګواښونو سره مخ شي.
موږ د جرمني د دې پریکړې هرکلی کوو. سمې دلته شپږ کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیولو او ریپورټ ګواښ سره مخ یو. زه چې یوه خبریاله او د بشري حقونو فعاله یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جرمنی ته بل افغان کیس لرونکي حدیثه رحیمزه هم ورته اندېښنه لري. دا چې خپل 15 کوچنیو ماشومان سره له 13 کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تک په تمه ده، وایي خاوند یې افغانستان ته ډیپورت شوی دی. د څرګندونې داسې مهال دی چې جمعه د اګست په 29 ځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په لومړۍ نیټه به شاوخوا 50 افغانان په الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال سي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسیږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمیر روغدو کسانو کې ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې درملنه یې شوې، دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شامل دي. دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 70 د درملنې مرکزونو د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه شوې د غشن ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي کته دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نشي، ښایي ځینې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلنې اعتیاد وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزکار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې درملنې 2 کاله او شپږ میاشتې وخت ونیو.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کارپوه روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي، هغه متعدین چې تداوی شوي دي، د تداوی وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکی وروزل شي، د تداوی په جریان کې یا فیصله باندې د په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعه تر دې بعد مسلکی خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مسایل دي.
مخکې هم د دې برخه کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یو هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډیرو روغتو څخه یوازې 13 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د سازمان په خپل تازه خبره کړی ریپورت کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو او د ښځو له حقوقو سرغړونې مستند کړی دی. په ورته وخت کې د هواد یو شمیر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصيل په دې ریپورت کې
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 255 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د اګست په 13مه د 2015 کال د لومړی شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. دغه راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی پکې له مدني او سیاسي حقوقو د ښځو له حقوقو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونه مستند سوي دي. د راپور د مندونو لمخې د تیر حکومت بخوانی کارکونکي خبريالان د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي له غیر قضایي وزنو خپل ساري او غیر قانوني نیولو جبري لا درک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. له دې ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
دوی کومې عمومي عفې ته ژمن دي؟ هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي د یو پلمې او توطیې له مخې له منځه لرې کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداری سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او پکې راغلي چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومي کړي بلکې په ټکو یې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او انجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې لزده کړو بې برخې شوي یو شمېر انجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زندگی زنها و دخترای افغان واقعا دشوار شده چون بر علاوه از اینکه دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است
د افغان ښځو او نجونو ژوند په رښتیا هم سخت شوی دی ځکه سربیره پر دې چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي د امر بالمعروف له لورې ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولی د خپل خوښې وړ پوښښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره ووزو او د ریښتیا هم ډیر ستونزمن دی او د ژوند شرایط یې پر موږ سخت کړی دي.
د رواداري سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاري شرایط، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلی دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ځوندانه له حقه سرغړونې، خپل سرې او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سوله ییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او ورسره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوې ده. له دې سره د رواداري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان همدارس له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقونو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقونو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو.
د ازادي ملمه
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې منداسي څوک ملمه دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي. دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستي، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستي، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغلې
مننه کوم. قدرمن شیبه
صاحب کور ودان. ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول چې بس چې موږ بل سروزی نه را روان شو، لاندې دورایي ولا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې؟
نه، یو ورځ خو به نه، شپه به مو په غزنی کې کابل او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاري روانه ولا او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به ساسمه سونو، ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدی او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ وو ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه. هغلته د ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته وله ژبه نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به هم نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچې کې نو دی کابل چیرہ خو هغه والا شاری چیرہ والا نوی والا او شاری ژوند ولو ولی مجھے چون دا دی عسکری لشرائی تو سرا مخا مخو پقت یو چو گنٹی بمو یو چو سات بمو والتا تیر کل بیا با بیشتا مرتب دیسی تا تو آوالتا با بیا ہم آغا دی عسکری انزباتو دسپلین او شرائی تو
په دې عربي شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته ډوډۍ څه درکوله پیغه وخت کې دا خونو د ظاهر شاه وخت
خو یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویس کسه تر دې څو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده. نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو. بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعته به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان راووت او هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر صنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ صنف مشر چې و بیا به بال له هغه نه هغو ته جمناسټیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول. وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړ ولو په قطار باندې بیا به بال هغه نه توانخانې ته تلو او هر شی به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو. دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا به هم همدغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شي به د ماشام لخوا
خو به وریز نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښې سالن ولو یا به دغه شي کچالو ولا الوګي به ولې یا دغه شي بامیا به ولا دغه وغه دغه شي سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو ته راشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څرنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه. زه چې په مکتب لیسه کې هم وم باوجود دې چې هغلته د مکتب لیسې متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسیږي. ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نه موسم پوکې. حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول. دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی، پرچم اخبار دی، شعله جاوید اخبار، افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل، او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. او ضمناً هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله، هغه هم ګمان کوم هغه مالک یا معلم ولو یا سر معلم ولو، هغه زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ماته راکول. دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل مجام سیمپای ولو، خواجه بالو د ایرات و مجه یو مظاهری ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړ، او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکله موضوع مجه رسمي کړو، تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته له غزه چې سایمن صاحب شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
او بخشې ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا هلته ټول مظاهرې چې کېدی زه به د دوی مظاهرو ته تلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه ته زه درېدلی یم، یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغ نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغ نه وطنجار مرحوم هغه داد داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه وله په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین چې هغه د غزني ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیاتۍ ودلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه و، هلته به کته شوم، موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته پیاده روان. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغلته نو دا نفر یې کومه پسې زه ولاړم، تېر شومه چې راپسې ویلي شو، نو شاته یې غږ راپسې وکړو، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان صاحب است په کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم، دی ولي وایي صبر وکړه، کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خواردم یو ځای به لاړ شو. نو صحیح زه هغه چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان و، وای څه خبرې دي مال، داسې خبرې دي، داسې او عجیب دي، دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلې چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل، ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا ده یو دا ده. وایي نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو؟ ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا چې د ظاهر شاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت خوشبویسمه نیټ مرحوم داوود خان په مشرۍ باندې
د داوود خان او بخشه د داوود ګران صاحب د داوود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نوسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا د سې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپدې کودتا کې تیروتی یاستی ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو.
و دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوو.
نه او بخشي زما مطلب دا یعنی احساسم څرنګه یعنی د سیو ډول پښیمانی احساسم کوو کنه فکرم کوو چې شکرم کړی
موږ خدا فکر کوو چې دا شکر وسوله دغه ظلم او استبداد به ورک شي دغه خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه
دلوده او ټول تایید او بخښه زما مطلب دا و دا خودی داوود خان د جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2005 او 2006 کلونو کې مهم هم دا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی وسو په کودتا کې مو د داوود خان په ګټه برخه اخیسته و.
و زه خو خپل په دې باندې ما پیناتلو دا راځي و ما
نو بیا ورسته او بخښه بیا ورسته تاسو د داوود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داوود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخښه هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي چې مجبور اسول کنه اسول مجبوره کنه اخو بل اړخ دی که دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد په کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ؟
کومه دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولی یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره زور نه
دلته. ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل چې د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داوود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایي خلکان ملامتوي بل وایي پرچمیان ملامتوي بل وایي خوانیان ملامتوي بل وایي حتی د روشن فکران ټول ملامتوي چې افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي چې د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا څه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرتم ولو ډېر ظلم و استبداد و همدغه 20 کاله میان یا ځینې
نور وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنې دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان اخوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبرې را ډولې او که چیرته مثلا دیتو څوکراسي سي د هغه شوار سي دي غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه روسي سر اعظم موسا شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت تر رسیدلی وو نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه رازه دا اړنګ کوي بل نسام راولي
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه نشي بس دا خو ګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د غوي تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د عذابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 کې دغه حالت تراغې سي په میلیونونو افغانان وژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمیر خلک نسی تلای یو شمیر له وطن نسی وتلای او په دې کې شک نه سو سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده چیرنې پکار دي لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لری شي بدل شي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي هغه انکشاف کړي وي دا خبره صحیح ده ولی افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوي حالت کې وله په نوې مرحله کې وله او ودې ته نه ورسېدلې د هغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول د هغه اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه نو فکر نه کوي چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده کتاب خو نه ده رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان دا ما سره اوس هم موجود ده ده لیکلی دی چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخ کې تصمیم نیولی و مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي وویلي چې داسې یو کتاب ده تکنیک آف کودتا یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا کتاب ما ته واخله هغه وایي ورته اخیستی ولو یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی وبخشي چې له صدارت لري سوی ډیر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د تصمیم در روس کودتاو کې لیکن که چیرته څوک دقت ورته وکړي د دغه کودتاو نتیجه سی وستو گوری یعنی نتیجه سمنه در آواتل دا پده بانی شاید اکثریت افغانان موافق بیسی احمق کودتا ولو بیا ورست نوری کودتا بیسی دا وزید دی حالت تر آورسیدو لیکن گران صاحب دا دی خبرونی پده ورستیو که کچرت لتاسو دا پوشتنه وکم سیاست پو کودتاو که برخه خستل اغا دی دموکراسی کلونه اغا دی حربی شوانزه یا دا طولی تجربه دا زوند بیا پو اسلام آباد که کلونه کلونه کار کول کنه اوس پو جلاوطنی که یا پو بحر که جواند او پو بیکاری که جواند سخت بی او کنه آسان بی تردیر یعنی ذهنن پو مازی که جواند که وی اما سحنه پو ذهن که را گرزه وی او کنه راتلون که تا گوره
بلکل آقا دی مازی پیشی یا واقعیت خونی غوط خب آقا باید سره را یادی کلی او یغوی تا پکتو باید دی راکلون که لپارا با افغانستان که دی عدالت دی تطبیق او دی ترقی او دائمی سولی لپارا پا دقا فکر که موجه هم دو دلتا لگیایو او کار کهو
آیا دا فکر کهوی سی بیابن پا افغانستان که دست یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک گون لکه دی پرچم دی گون لکه دی خوانیانو او کنه فکر کوي سينه دا سياسي مفکوري نوري ترخاور لاندې سي
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده لږې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغه خپل هغه له لاسه ورکوي خپل اغا اصلیت للاس و القیوی او زمنان مجا هم دا غاحل لگو چه افغانستان با هم التبا قانون حاکم دی التبا دی ترقی او دی رسولی لپارا او دی اجتماعی عدالت دی تدبیق لپارا نحلی زلی براوانه وی او طول خلق با دی غروری پچاو کارت کی پو برابر توکا یول بل سر همکاری کئی دی وطن دی عبادی لپارا با کوشش کمی کنی او پا دا غا امید باندی مبارزه هم
کوو
او دلته
فعالیتونه
هم
کوو ګران صاحب سړی رمانه ده
She's Salome, Raura, Raura.